دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روستي پیخي د قربانیانو د جسدونو د لیکت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په غمجنې پیخي کې ژوند لاس ورکړی ونن سار هیواد سره انتقال شو. د هغه خبره دوی د فبروري میاشتې په 18 نیټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفي اروپا ته په لار کې په یو کانټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله یې ساور کړی و. دغه کسان نن د اریانا هغه شرکت په مرسته هیواد ته انتقال شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو د دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه نتروی. د افغان ښوونځونو د زده کړې فعالې شبانی بستی جراسیخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څیړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په ویلامي کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښوونځونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بستی جراسیخ چې د طالبانو په نوموړي واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې. دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي. او د اوکراین په ځواک چې پر بخمود ښار یې د شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودفکا مارینکا د جبهې پر لوري پر نوموړی کرښې متمرکزې وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجیجان خوب کله چې مجیجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پیک دی. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د موتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکي وایي چې د موتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله وکم محفل ته هم نه راتلله له ډیره شرم ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او موتاد خزه یو نو دا ډیره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل وي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دې ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالۍ بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه بوټو د کښت، نشه موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورس په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د خیر راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي د تاریکی.
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس له تیاروز خراوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس دی ونوی کسب خواند دی. دی کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بی ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار مې کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. لهمدې عمله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بسترې کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر پدې کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسی رسیږي، نو دغه موضوع مې هغه سره شریکه کړل. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمونږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږ بیا د روپۍ حساب ورکوو او هغه را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندی لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده. د زهر استنی مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 16 17 ورځې پورې په بر کې نیسي چې په دکی د مریض د زهر استنی مرحله دا او د کی په مریض باندې مختلف اراز او علائم راخکاره کیږي نو دا غي تداوی کیږي او دا غي مخنیوي کیږي روسته ل ډیټاکس نه بیا د ریهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي
یو موتاد څنګه کولای شي چې په دې روختون کې ځان بستر کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي
هغه موتاد دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق و معتادین و اشخاص لپاره جوړه شوې ده نو که چیرته زمنګ سرسوک ځان بسترې نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي یالته دا غینه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې کدل ته په خار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کې دا پروسه لږه خمی موږ دې ته ډیر زیات لیوالته هم خو ځکه دا قانوني راځي به ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بيخي امنیتی ادارې په جریان کې نه کړی نو غلطه موږ یې د سی بسترو چې باید د موتاد پلار یا رونه موجوده که به پلار یې رونه موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترول ځکه د باید وکیل موجود وي
تاسو څو ډوله درملنه لري
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځې پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهرستنې مرحله ده په دې کې مریض باندې مختلف اراز او علائم ښکاره کیږي او هغه ته د وکیږي او کنټرولي دا غي نه وروسته بیا د ریهاب یعنی د بیرغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کوي او تر څنګه د په درملنه باندې که بیا هم اراز ولایم پر خکار کوي نو هغه کنټرولي
بستری موتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي
منګ دلته د یو موتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي یو د مریض مکمل معاینات ټیسټونه د مریض مکمل دوايي د مریض سیدل د مریض سلری ساته د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی ترڅنګ دیني زده کړې او نور خدمات او ترڅنګ د مریض د ډاکټر سلوي ساته خدمات ور سره په څنګ کې د ډوډۍ خو موږ په الحال د پاره یوازې او یوازې د ډیر شو کسانو د درملنې امکانات لرو د غدیر شو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي د ډیر شو نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي مګر یوازې یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته نور هغه تم هر څه وړیا دي
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو چې دی تا مکمل سامان ورکو دی په دلته کار وکړي دی استادان شي په خیر او د دې ځینې چیزی نو زمونږه تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحې چې نو البته ما غزه صحیح خیاط سره به کینو درزی سره نو دی خو به تیار یو څو استاد یو څو پیغه پام کوي نو ان شاء الله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کوم پلان کې دی ان شاء الله په نږدې وخت کې به راغش او دا ما په هوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د تا ما په هوی کوي چې دغه د دغه لاري هغه بد عواقب تر څنګه سرنګ روغ دی شو سرنګ به ځان خلاص کی دغه ما په هویم دلته په داخل کې کی خو په بهر کې هم غواړو چې د سیو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره
دی و خیریه روختون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته خپل روختون کې کار ورکوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دوه څوک نه موتاد دیږي دا داس مردار شای دا چپ یو دو دی سړی متکیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمي منځنۍ څپو باندې واورئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د معتادینو کورنۍ د دوی په کړنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه، خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده، خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیاسته
جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده ده کېنم.
خاص څنګه شو؟ معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا کې چې وی ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه، نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا مې بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه ته راشه، دغه دوکاندار دی.
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دی وی ګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دی وی ګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب،
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
صاحب، چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ، هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ساید رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.